Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د آزادې رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال ویلي دي چې هېواد له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. پزشکیان پرون د تهران د خبرو اترو په څنډه کې له متقی سره ولیدل. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د ایران ولسمشر ویلي تهران لیواله دی چې د ستونزو د حل لپاره د تفاهم په فضا کې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي او له افغانانو سره مرسته د دینی او عقیدایي اصولو له مخې خپله دنده بولي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې متقی او پزشکیان د دوه اړخیزو اړیکو او په ایران کې د دیره افغان کډوالو په اړه خبرې کړي دي. متقی له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره په کتنه کې هم له ایرانه د افغان کډوالو د تدریجي وتلو غوښتنه کړې وه. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې FBR د افغانستان پر ترانزیتی تجارتی مالونو تعرفه 10% لوړه کړې ده. د پاکستانی رسنیو د پرونیو راپورونو له مخې FBR په یو تازه مکتوب کې ویلي دي چې دا اضافي تعرفه د کرنیزو ماشینونو، جرثقیلونو، الکترونیکي وسایلو او بایلرونو په ګډون د افغانستان د لسګونه تجارتي مالونو پر هغو کټګوریو لګول شوي دي چې پخوا ترې معاف وو. د افغان سوداګرو ترانزیتي مالونه د پاکستان له کراچۍ بندر څخه افغانستان ته انتقالیږي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې کار هدف پاکستان ته د تجارتي مالونو د قاچاق مخنیوی دی. په نورستان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په کامدیش ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه شوي او یو بل ټپي شوی دی. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نورستان د امنیت قمندانۍ ویان غلام رحمان حیدری ویلي دي چې دا پیښه پرون په میردیش نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو پیکاپ موټر سیند ته ولوېده. د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي قوانینو نه رعایت او د سړکونو خرابي هغه عمده عوامل دي چې په افغانستان کې اکثرا د ترافیکي پیښو سبب کیږي. اسرائیل اعلان کړی چې له دریو میاشتو کلابندۍ وروسته به د غزې تړانګې ته په لږه اندازه بشري مرستې ورپرېږدي. له دې څو ورځې مخکې د غذایي امنیت کارپوهانو خبرداری ورکړی و چې غزې ته د خوړو پر پریښودو بندیز به یو بشري ناورین رامنځته کړي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې په غزه کې د لوږې بحران به په دې سیمه کې د اسرائیلو نوي پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کړي، نو ځکه د هغه کابینې د دې تړانګې څه باندې 2 میلیون اوسیدونکو ته په محدوده کچه د اساسي خوراکي موادو پریښودل تایید کړل. تر اوسه معلومه نه ده چې اسرائیل به مرستې کله او څنګه غزې ته پرېږدي او د پوځ هغې څانګې چې دا چاره سنبالوي هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. اسرائیلو د مرستندویو ټولنو له اعتراضونو سره سره د غزې لپاره د مرستو یو ځانګړی رژیم په پام کې نیولی او نتنیاهو ویلي دی چې اسرائیل باید دا یقیني کړي چې دا مرستې د وسلوالو لاسته نه ورځي. اسرائیلو د مارچ په 2 نیټه غزې ته پر بشري مرستو بندیز ولګاوه. او د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن دفتر اعلان کړی چې نوموړی د پروستات د سرطان په داسې یوه تهاجمي بڼه اخته شوی دی چې هډوکو ته رسیدلی دی. د بایدن دفتر پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل چې د پروستات سرطان د جمعې په ورځ د هغه د باولو له معاینې وروسته تشخیص شو. د بیان له مخې 82 کلن بایدن او کورنۍ اوس د درملنې لارې چارې لټوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروت ټولنیزه شبکه په یو بیان کې ویلي دی چې دای او میرمن یې میلانیا د بایدن د ناروغۍ د تشخیص د خبر په اوریدو خوشینه شول. ټرمپ زیاتوي چې د بایدن میرمنې جیل او نورې کورنۍ ته یې نیکې هیلې وړاندې کوي او د بایدن لپاره سمدستي روغتیا غواړي. بایدن له 2021 کال څخه تر 2025 کال پورې د امریکا ولسمشر و. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو نن دوشنبه ده د 1400 هجری لمریز کال د غوی یاسور نه وشتمه او د 2015 میلادي کال د می د میاشتې 19مه ده. راستره اوسې د خبرونه په دوام کې راپور نه خبريږي. وباورې چې ایران له افغانستان سره د اړیکو د پراخولو ژمنه کړې. ځینې څارونکي طالبان د نړیوالو اړیکو د پراخولو لپاره د کورنی او نړیوال مشروعیت تر لاسه کولو ته هڅوي.
دا د شاوخوا څلورو کلونو په تیریدو سره ونس کولای چې حداقل یو داخلي مشروعیت تر لاسه کړي او یو خارجي مشروعیت ته نسبی زمينه مساعده کړي.
په یو بل مطلب کې به واوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونو خونه د واګه بندر ل پرانیستل کې دورسته وای د یوازې یو ځل اجازه و.
موږ د فار د واګې لار ډیره حیاتی ده، موږ ډیره زیاته مهمه ده او د افغانستان د فار ډیره لنډه لار ده.
لروسی او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د اړیکو د پراخولو لپاره د طالبانو د حکومت د هڅو په اړه هم یو تحلیلي مطلب لرو. پناریوالو مسایلو کې به د اوکرين د جګړې د پای تر رسولو لپاره د اروپای ټولنې او امریکا د ورستیو هڅو له جزئیاتو خبر شي او د دوه تیر سره وسی.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې اړیکې پراخ کړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي په دې ناسته کې چې په تهران کې وشوه پزشکیان ډاډ ورکړ چې د افغان کډوالو لپاره به اسانتیاوې برابرې کړي. ځینې شنونکي وایي ایران هڅه کوي چې د داعش ډلې پر وړاندې د طالبانو د همکارۍ په جلبولو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخ کړي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې له کورنۍ او نړیوال مشروعیت پرته د همکارۍ په افغانستان کې دوامدار ثبات نشي راوستلی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخه کړي. د وزارت د ویلامي او د ګډو عکسونو په خبرولو سره ویلي دا ناسته د یک شنبه په ورځ د مې پاتر لسمه په تهران کې وشوه او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدې والی ټینګار وشو. په اعلامیه کې راغلی چې د ایران ولسمشر په ایران کې افغان کډوالو ته د سانتیاو د برابرولو ډاډ هم ورکړ. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې امیر خان متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو په پراختیا، د سوداګرۍ په زیاتوالي او د مخدره موادو د قاچاق په کنټرول ټینګار وکړ او د کډوالو د ستنېدو په برخه کې تدریجي اصل د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي لدې مخکې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر عباس عراقچی سره هم په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستنېدو، د بندیانو په انتقال او یو شمیر نورو مسایلو خبرې کړې وي. امیر خان متقی شنبه د مې په ولسمه د یو پلاوی په مشرۍ ایران ته رسیدلې. د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې نوموړي عبادت تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ لبیلا بیلو ایرانی چارواکو سره هم وګوري. په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان وایي ایران هیله لري چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې له طالبانو سره د همکارۍ لپاره له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره شرایط رامنځته کړي. لډلې عیسی قطمر ازادي راډیو ته وویل
امنیتی
دی وای د غراز د دوړو هیوادونو امنیتی مسایل د ایران د پام وړ دي. یعنی ایران په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه لري او که د طالبانو لوري په دې برخه کې ډاډ ورکړل شي او ایران لدی اړخ مطمئن شي نو د دوړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت بدلون راوستي شي. لبل خو یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې طالبان په تیرو څلورو کلونو کې د کورنۍ او بهرنی مشروعیت په ترلاسه کولو نه دي توانېدلي او تر هغه چې د دغه مشروعیت شرایط نوي پوره کړي افغانستان نشي کولای د دوامدار اقتصادي او سیاسي ودی او ثبات شاهد اوسي. لډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته ویل ک څو افغانستان د ایرانی محصولاتو لپاره یو مهم مصرفي بازار ګڼل کیږي او د طالبانو حکومت هم د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره لګاونډي هیوادونو سره په تعامل تکیه کوي. خو په اوسنی وضعیت کې یوازې دا ډول شپنی او همکاري د افغانانو په ورځني ژوند کې د پام وړ بدلون نشي راوستلی.
دا د شاوخوا څلور کلونو په تیرېدو سره ونسو کولای چې حداقل یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او یو خارجي مشروعیت ته نسبي زمینه مساعده کی. نو افغانستان یو وارداتي هیواد ده او افغانستان د ایران لپاره یو ښه مارکیټ ده. نو طبعا داسې موضوعات به سره مطرح کیږي، ولې تر هغې پورې چې د ګاونډیو هیوادونو ایران په شمول باندې له نورو سره په رسمي ډول سیاسي تعامل ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ګاونډیو هیوادونو او سیمې سره د طالبانو اړیکې پراخه شوي. د پاکستان، قزاقستان، هند او روسیې په ګډون د څو هیوادونو چارواکو په وروستیو کې افغانستان ته سفرونه کړي او یا ورسره اړیکې ساتلي. یو شمیر طالب چارواکو هم ځینې هیوادونو ته سفرونه کړي چې د کارپوهانو په وینا د طالبانو د بهرنیو اړیکو د پراخولو او په سیمه کې د خپل دریځ د پیاوړي کولو هڅې په ګوته کوي. د همدې هڅو په لړ کې یو شمیر پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د مئی په شلمه بعد د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چین ته سفر وکړي او هلته به د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه ناسته کې برخه واخلي. دا خبر وروسته له هغې خپور شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار به د دوشنبې په ورځ د مئی په 19مه چین ته سفر وکړي ترڅو د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د مئی په 19مه په کابل کې د طالبانو او د پاکستان او چین د اساسو ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې وه. په دې غونډه کې پر بیلابیلو مسلو په ځانګړې توګه اقتصادي او امنیتي همکاري خبرې شوې وې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
د افغانستان د صادراتو پر مخ د هند او پاکستان ترمنځ د واګه بندر د پرانستل کېدو راپورونه ورسته د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي د یوازې د بندو پاتې شویو کنټینرونو لپاره یو ځل اجازه و او راتلونکي معلومه نه ده. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې واګه بندر د افغانستان د صادراتو او په ځنګړي ډول هند ته د وچې میوې د صادراتو لپاره مهم سوداګریز بندر وباله او د دې ستونزې د دایمي حل غوښتنه یې وکړه. په عین حال کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او افغان سوداګر د دې لارې د بندېدو له کبله دوی ته د لکونو ډالرو د تاوانونو د اوښتو خبره کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي په واګه بندر وازي د افغان سوداګرو بند پاتې سویو کانټینرونو ته او د یو ځل لپاره د تیرېدو اجازه ورکړل سوی او دراتلونکي پاړې هیڅ نه دی ویل سوی. د دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو سره خبرو کې واګه بندر افغان صادراتو په ځنګړي ډول هند ته د وچې میوې د صادراتو لپاره مهم سوداګریز بندر وبال او د دغه ستونزې د دایمي حل هیله څرګنده کړه. نو موري زیاته کړه چې په تیرو لشلو زیاتو ورځو کې افغان سوداګر
مهمه ده
د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د اپریل له 24مې نیټې راهیسې د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه وه ورکړل سوې. خو د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د مې په 14مه دغه موټرو ته چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې د تیرېدو اجازه ورکړل سوه او د هند اتاري بندر ته واوښتي. که څه هم د پاکستان حکومت د تیرې اپریل په 13مه اعلان کړی و چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په غوښتنه یې په افغان سوداګریزو توکو بار ترانزیتي موټرو ته له واګه بندر له لارې د وښتو اجازه ورکړې. خو د هند حکومت له پاکستانه د هر ډول ترانزیتي توکو په ورتاک بندیز لګولای و. د هند سوداګرۍ او صنایعو وزارت په رسمي مکتوب کې ویلي و چې تر بل امر پورې له پاکستان نه د هر ډول ترانزیتي توکو واردول او صادرول منع شوي دي، او دا پریکړه د هند د ملي امنیت د ساتنې په هدف شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او افغان سوداګر هم وایي دا چې موټرې او مالونه یې ډېره موده ولاړ پاتې وو او دوی ته یې درانه تاوانونه وراړولي دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د ټولنې ویاند خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
په یی مدت 22 تاریخ مای قبل و تا فلحال
د اپریل 28 تر اوسه هغه زیانونه چې سوداګر ته رسیدلي د ترانسپورت له درکه او د خاک پولی له درکه دي چې پاکستان ته ورکول کېدل، بل د هوا د ګرمۍ له امله وچې میوې له خپل اصلي کیفیت وتلې دي. دا توکي چې باید په کومه پیه پرولل شوی وو هغه پیسې نه نقدوي.
د وچې میوې یو سوداګر حاجی عبدالحد هم دوی ته د وروښتو زیانونو په اړه وویل
پاکستان و هندوستان باندې خپل دا ژغ کوو چې باید یتې د خبر د لارې کار سره واخې نه د جنگ ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول هندوستان ته د واګه بندر لارې یوازې د شاوخوا 1500 میلیون ډالر په ارزښت خوچه میوه صادریږي. خو دا چې ټوله سوداګري له دې لارې څومره ده په دې اړه یې مسؤلینو ازادي راډیو ته جزئیات نه ورکړي. د یادونې ده چې شاوخوا 4 میاشتې مخکې د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. تېر جمهوري نظام کې افغانستان هند سره هوایي دهلیز هم درلود چې اوس غیر فعال دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان په اړه نور مطالب هم تاسو ته وړاندې کیږي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون په روم کې د کاتولیک عیسویانو د مذهبي مشر سورلسم لیو د لوړې د مراسمو په څنډه کې د امریکا لمرستیال ولسمشر جی ډی وانس او د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره وکتل. د اوکراین د جمهوري ریاست له لوري د خبر شوي بیان لمخه د دې خبرو پر مهال ښاغلی زلنسکی هغه شرطونه چې د روسیې مرکچی پلاوی د تیرې جمعې په ورځ د ترکیې په استانبول ښار کې له اوکراین سره د سولې د خبرو په ترڅ کې وړاندې کړي وو غیر حقیقي وبلل. ښاغلی زلنسکی پر خپل ایکس پاڼه په یو جلا بیان کې ویلي دي چې اوکراین په رښتینې ډیپلوماسۍ کې ښکیلتیا او د سمدستي او بې قید و شرط اوربند منلو ته چمتو دی. د جرمني خبري اژانس راپور ورکوي چې له ښاغلي زلنسکي سره د وانس او روبیو په کتنه کې همداراز پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو د اړتیا، د روانې جګړې د وضعیت او د اوکراین او روسیې ترمنځ له هرې خوا د زرو تنو جنگي اسیرانو د خوشي کولو د موافقې په اړه خبرې وشوې. د اسیرانو تبادله د استانبول د سولې د خبرو یوازینۍ موافقه وه. د راپور له مخې زلنسکي ویلي دي چې پر روسیې د فشار راوستو ته تر هغه مهاله اړتیا لیدل کېږي چې جګړه یې نوي درولي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره پر ټلیفون خبرې وکړي. اروپایي مشران د ټرمپ او پوتین له خبرو مخکې هڅه کوي د اوکراین او روسیې د جګړې په مسله کې خپل دریځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دریځ سره همغږی کړي. د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر تیره شپه د امریکا، فرانسې، جرمني او ایټالیا له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړې. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخه په دې خبرو کې د بې قید و شرط اوربند پر اړتیا او همدارس په دې اړه چې روسیا د سولې په خبرو کې اوربند ته غاړه کېنګدي نو باید بندیزونه پرې ولګول شي بحث وشو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې سبب معلومه شي چې د روسیې ولسمشر د هغه د شفرزنی بې قید و شرط اوربند منلو ته چې طرحه یې ولسمشر ټرمپ وړاندې کړې او اوکراین او اروپا یې ملاتړ کړی دی چمتو دی کنه. روسیا چې د جګړې په ډګر کې سوکا خو قاطع پرمختګ کوي، ویره لري چې لدې اوربند څخه به اوکراین جګړې ته د ځان چمتو کولو په ګټه کار واخلي. په همدې حال کې د اوکراین پاوځ پر دې هیواد د روسیې د بیساري پوځي حمله خبر ورکوي. پاوځ په یو بیان کې ویلي دي چې روسیې د مې د 13مې په شپه د 203 بي پیلوټ الوتکو په وسیله پر اوکراین برید وکړ. په دې حمله کې په پلازمینه کیف کې یو ښځه وژل شوې او درې نور کسان ټپیان شوي دي. پر د نپرو پتروفسک او دونیتسک سیمو هم حمله شوې دي. اوکراین ویلي دي چې د روسیې اته اتیا ډرونونه یې ویشتلي او یو سل اته ویشت نور د اهدافو په ویشتلو کې پاتې راغلي دي.
له خبرونو ور اخوا
سموک غل ازادي رادیو اوري. د چارو یو شمیر پوهان وایي لروسی او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د اړیکو پراخول د طالبانو د حکومت د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي خپل نړیواله انزوا راکمه او د افغانستان له اقتصادي ناورین سره د مقابلې لپاره لارې چارې عمومي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د روسی چارواکو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د استازو ترمنځ لیدنې، غونډې او تعاملات په بېساري ډول زیات شوي دي. د دوی خبرې اترې ډیری د سوداګریزو اړیکو د پراختیا، د انرژي د پروژو، د پولو پر امنیت او د ترانزیت پر مسایلو متمرکز دي. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د طالبانو د حکومت د چارواکو روسیې او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د اړیکو او تعاملاتو زیاتوالي ته په پام د چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د اړیکو د پراختیا د طالبانو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي نړیواله انزوا راکمه او د افغانستان د اقتصادي ننګونو لپاره حل لارې ومومي. د نړیوالو اړیکو شنونکي خوس جنباس د یکشنبې په ورځ د مې په 13مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دې تماسونو د سیمې د هیوادونو هدف د سیاسي ملاتړ په برتله د امنیتي ګواښونو مخنیوی او د اقتصادي ګټو ترلاسه کول دي.
د طالبانو موخې ډېرې عادي دي. د دې خواخو دوی د سیمې هیوادو د جلبولو په ترڅ کې غواړي چې په رسمي توګه پېژندل شي. خو په اوسني حالت کې طالبان ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نو په دې ترتیب دوی وشي کړی چې د افغانستان اقتصاد ورغوي او هغه سختې ستونزې چې اوس ورسره لاس او ګریوان دي دا به حل شي. د بلې خوا د سیمې هیوادونه غواړي چې د یوې خوا افغانستان د منطقې په مدیریت کې پاتې شي او د بلې خوا د منطقې هیوادونه خپلې اقتصادي ډېرې لویې برنامې لري چې یو تعداد یې د افغانستان له طریقې تېرېږي.
خو نوموړي زیاته کړه چې دا تعاملات به په هیواد کې دننه اقتصادي بنسټ رامنځته نه کړی سي او یوازې به سیمه ییزو بازارونو ته د افغانستان د پانګې د وړاندې کولو لامل سي. د طالبانو حکومت په ځلونو ټینګار کړی چې د سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ سره تر غنده همکارۍ تر مسته کولو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د شنبه په ورځ د می په 13مه په کازان کې په 14م نړیوال اقتصادي فورم کې لګډون وروسته د روسیې له تتارستان څخه کابل ته درستنېدو پر مهال د سفر له لاسترولنو ټاکو باله. د طالبانو د حکومت د ارګ نه خبر سوي خبر پاڼې لمخې ملا برادر خبر اعلان ته ویلي چې د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د تاتارستان او موروډیا له ولسمشرانو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو مسایلو او همدارنګي له ځینې روسي چارواکو سره د دوارخیزو سوداګرۍ د پراختیا په افغانستان کې د روسیې د پانګونې او ګډو اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د روسیې تاس خبري اژانس د می په 14مه د روسیې د صدر اعظم راستیال الکسی اوورچوک په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت استازي په ځینو برخو کې ورته د همکاري وړاندیزونه کړي چې اوس مهال تر څار لاندې دي او د پراختیا لپاره یې د پام وړ ظرفیت لري. په ورته وخت کې ځینې اقتصاد پوهان وایي چې د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی د سیمه ییز مشروعیت په لټه کې دی او هڅه کوي چې د دې اړیکو له لارې د یو باثباته او مسؤول حکومت انځور وړاندې کړي. له دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې طالبان کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي له ګاونډیو هیوادونو سره د لنډمهاله اقتصادي تړونونو لاسلیک کول به په کورني اقتصاد کې د رښتینو بدلونونو له رامنځته کولو پرته بې اغېزې وي.
جهش قوي اقتصادي تا که وجود نداشته باشه
تر کومه چې قوي اقتصادي بیارغونه رامنځته نه شي د لنډمهاله پروتوکولونه هغه هم د زبرځواک هیوادونو د سیاستونو تر سیوري لاندې به زموږ د خلکو په ګټه نه وي. اوس په اقتصاد کې سفرونه او هوکړې نه بلکې د خلکو رضایت او د دوی د ژوند کچه کار دی.
که څه هم په نږدې څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې او منځنۍ آسیا هیوادونو سره د دوی اړیکې پراخې سوي دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د روانې مې میاشتې په 15مه نیټه د یو بیان په خپرولو وویل چې د قزاقستان د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نوترتیلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د سوداګرۍ، زده کړو او سیمه ییز امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې بیا د قزاقستان د صدراعظم مرستیال سیریک ژومانګاریان د اپریل په 23مه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سرپرست ملا حمیدالله اخونزاده سره په خبرو کې د سوداګرۍ او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی و او د 140 میلیون ډالرو په ارزښت یې ورسره شل تړونونه لاسلیک کړل. د یادونې ده چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې چې پخوا ښې ګڼل کېدې، ظاهرا د ترهګرو ډلو له نوملاړه د طالبانو د نوم د لرې کولو وروسته چې د اپریل په 18مه د روسیې د سترې محکمې لخوا اعلان سو، نورې هم ښې سوي دي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو په کورنیو پالیسیو کې له بدلون پرته به دا اړیکې لنډمهاله او تکتیکي وي. د دوی په خبره تر کومه چې د طالبانو حکومت د حکومتولۍ اساسي اصول لکه د ښځو د حقونو خوندیتوب، د نجونو زده کړې او د یو ټولګډونه حکومت جوړول ونه مني، له دغو هیوادونو به هیڅ یو هم بنسټیز اقدامات ترسره نه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او د هم قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې ورستای راپور په خوست کې د مهاجر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ چې درې اونۍ مخکې پیل شوې د مرکز اړوند د ورغه کلی د لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د سیالۍ چې د دې ولایت د فوټبال فدراسیون لخوا جوړې شوې وې مخه یې هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو مادي او معنوي ملاتړ او د هغوی هر اړخیزې مرستې ته د خلکو او همداراز د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅول و. بلخوا لوبغاړي هم ولسته د دا ډول مهمو ټولنیزو پیغامونو پر رسولو او د فوټبال د پرمختګ لپاره دا ډول لیګونه او سیالۍ ګټور بولي.
د خوست په امانی لوبغالی کې د مهاجر لیگ تر عنوان لاندې د اتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې د ځایي فوټبال فدراسیون په نوښت شل ورځې مخکې پیل شوي او هره ورځ ګڼ میلهوال نندارې ته ورتلل، پایلوبې ته د مرکز ورغی کلي او د لکڼو منتخب لوبډلې لاره ومونده چې اتلولي د ورغی کلي لوبډلې په خپل نوم کړه. د برنامې تابعه کوونکو د دې لوبو موخې افغانستان ته بیرته راستنه شویو کډوالو ته د ولسونو د ملاتړ او د هغوی لخوا د مرستې ډاډ ورکول، هغوی سره همکاري ته د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅونه او په دې ځای کې د فوټبال لوبې د پرمختګ لپاره د دوی د فعالیتونو یوه برخه وښوده. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر رویبار حسن مشال راډیو ته وویل
وروستی کې افغانستان ته زیات شمېر کډوال راستانه شول، مهاجرین راستانه شول، هغو ته د یو مورال ورکولو په نیت باندې د دې له خاطره د مهاجر لیک نوم ورکړ. له بل خوا فوټبال ته داسې ملي تجاران او سپانسران پیدا کړو چې د موږ د تماشې په لیدلو سره هغه خپل شرکتونو لپاره دوی تماشې ته بسینه وبولي.
بل لوري ته خوستي ورزشکاران په ځانګړي ډول د پانګوالو، شتمنو او سوداګرو غواړي چې د سپورتي لوبډلو مالي ملاتړ وکړي. یو تن خوستی لوبغاړی عتیق الله لکنوال وایي
موږ غوښتنه د تجارانو څخه دغه ده چې باید په خوست کې دغه ډول سیالۍ ډېر شي، ځکه دغه ډول سیالۍ کولی شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روش ورکړي، رنګ ورکړي. دغه ډول سیالۍ کولی شي چې د ځوانانو ترمنځ یووالی، اتحاد، انسجام رامنځته کړي.
ځوان فوټبالران وایي د دوی سپورتي ورتیاوي او د لوبو تخنیکونه هغه وخت پیاوړي کیږي چې دوی په دا ډول لیګونو کې ولوبېږي، استادان ښه او کمزوري اړخونه ورته په ګوته کوي او د ښه کېدو لارې چارې ورته وښيي. یو بل لوبغاړي الیاس ویل
بس ډېر خوښ یم چې دا کوم ټورنمنټونه په خوست کې جوړیږي. زه نه بلکې ټول لوبغاړي خوښ دي چې دا کوم ټورنمنټونه جوړیږي، ځکه ټول ځوانان دې خپل کوشش دا کوي چې دا کوم ټورنمنټونه ولوبېږي، خپل ځان یو مقصد ته ورسي. دا کوم ټورنمنټونه که جوړ شي ان شاء الله ډېر پرمختګ وکړي فوټبال.
د خوست د ورزش د برخې مسولین هم وایي په دې ولایت کې د سپور د پرمختګ لپاره د یو شمېر مؤسساتو لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه بشپړ شوي دي. د خوست ورزشي امیر عطاالله شاه کډوال وویل
موږ د مؤسساتو سره اخته یو چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو، همدلته پارک په میدان تر څنګ سوبری کې زمبر د والیبال میدان مساخل کوم د والیبال میدان سپیرا سورکه کې د کرکټ میدان موږ ابتدا کړو او تر څنګ موږ کوشش کوو چې خخ استعدادونه په کلی کې پیدا
یاد دیوی. افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې راوړل شوه او په 1922 زیږدیز کال کې په لومړي ځل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1928 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو منلي او پخواني ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمېر لوبغاړي او لکونه